آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د ښاغلي عباسین یوسفزی د مرکې وروستۍ برخه اوري چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت بسوي، ته چې موږ نه به کوي هغه نفرت بسوي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوکری سندرې راته بولي. لنډ حکایت که وختو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د پکتیا موزیم ته تاریخي آثار وسپارل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې د ورېد میاشتې په دیرشمه نیټه د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ګل چې د ګردیز ښار د درې ښوونځي تحویلدار دی، یوه توره، یوه چاړه او یو ټوپک د پکتیا ولایت موزیم ته وسپارل. لرغونپوهان د دغو آثارو لرغونتیا تر 200 کلونو پورې اټکل کوي. محمد ګل وایي دغه آثار زما له نیکونو څخه راپاتې شوي وو او ومې غوښتل چې له دې وروسته په موزیم کې وي. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق له ښاغلي محمد ګل څخه مننه وکړه او له ټولو پکتیاوالو یې وغوښتل چې د تاریخي آثارو په سپارلو او د افغانستان د ځینو لوټ شوو تاریخي آثارو په ستنولو کې د دغه ولایت له موزیم سره مرسته وکړي. د اورید میاشتې په څلورویشتمه نیټه د میدان وردګو ولایت ګڼ شمېر شاعرانو او ادیبانو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په تالار کې په سرلنۍ مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د طبیعت په ښکلي موسم کې جوړه شوې وه، شاعرانو په خپلو شعرونو کې د طبیعي ښکلاو تر څنګ د وطن روانو حالاتو ته هم شعرونه لیکلي وو چې د سولې او امن پیغامونه یې لرل. له دې وړاندې په دې ولایت کې کلیوالو ښځینه شاعرانو هم په سرلنۍ مشاعره جوړه کړې وه. میدان وردګ د مڼې ګل په نوم دودیزه کلنۍ مشاعره هم لري چې هر کال د غویي یا سوار په میاشت کې د مڼو د ګلانو د سپړلو پر مهال جوړیږي. پښتو معاصر ګرامر د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکي نوی اثر دی چې په دې وروستیو کې په 340 مخونو کې چاپ شوی دی. استاد تر خپل وروستي اثر له مخه هم په دې برخه کې ځینې اثار لرل، خو د ژبپوهانو په وینا د ښاغلي خشکي نوی اثر داسې لیکل شوی چې د ادبیاتو د شاګردانو تر څنګ د ژبې د عامو لوستونکو لپاره هم کومه پیچلتیا نه لري. ژبه یې روانه او په اسانۍ د زده کړې وړ ده.
په بلخ ولایت کې بوختي ادبي خوځښت د غاټول ګل مشاعره ترسره کړه. په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی د مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا مشاعره په بلخ کې د بوختي ادبي خوځښت لخوا د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په مرسته د حمل میاشتې په 15 نیټه جوړه شوه. نجیب پاسون د یاد مشاعرې د تنظیم کوونکو څخه دی. دی وایي چې یاد مشاعرې ته د مختلفو توکمونو څخه شاعران او لیکوالان راغلي وو او همدارنګه د بلخ مدني فعالان، سیاسي چارواکو او د پانتون استادانو هم پکې ګډون درلود. ښاغلی پاسون په بلخ کې د نورو ادبي مشاعرو سره د غټول ګل د مشاعرې د توپیر په اړه داسې وایي.
هر کال به وړې مشاعرې ترسره کېدل، هغه د بلخ په لرې پرتو سیمو، له هغې چاربولاک، چمتال، بلخ ولسوالۍ، همداسې په ښار کې. د دې مشاعرې ستر توپیر دا دی چې په دې مشاعره کې بېلابېلو قومونو، له هغې جملې پښتانه، ازبک او تاجکانو برخه اخیستې ده. دوی ټول په یو سر راغلي دي او په دې مشاعره کې نن دوی ګډون کوي او خپل شعرونه وایي. دا د ملي یووالي یا د بلخ کې د ملتونو د ټولو د یووالي یو غټه نښه ده چې دلته ټول شوي دي او داسې پروګرام جوړ کړی دی.
د یادې مشاعرې ګډونوال وایي چې د دا ډول ادبي مجلسونو جوړول چې پکې له مختلفو توکمونو څخه کسانو برخه اخیستې وي، د اقوامو د ګډو ادبیاتو په غنماندۍ او پیاوړتیا کې مثبت اغیزه کوي. په یاده مشاعره کې په پښتو، دري او ازبکي ژبو شاعرانو شعرونه ولوستل او ترنم یې وکړ چې ګډونوالو د مجلس د ملي وحدت سمبول وباله. د مشاعرې برخه ولوي چې په راتلونکو کلونو کې د غاټول ګل مشاعرې لپاره له نورو زونونو او جنوبي او شرقي ولایتونو څخه هم شاعران راوغوښتل شي او د ادبي مجلس ته یوازې شمال زون ته ځانګړی نه وي. په غونډه کې ګډونوال شاعر او لیکوال جاوید واکې پاړه وایي.
زما اول کال دی چې په دغه مشاعره کې ګډون کوم د غاټول ګل په نوم دی مشاعره کې. خو کنور کلنو کې دې تکار وشي چې لنور ولایتونو نام پکې فرهنګیان را دعوت شي ګډون پکې وکړي. په ټوله معنا یو نوم چې ته ورکړل شوی هغه د ټول هیواد په کچه د مشاعرو په کتار کې راځي. خو چونسه کال پیل دی د سنبالون کو پوینا ہے نو کراتمن کو کلونو کې د نور ولایتونو فرهنګیان شاعران ورته دعوت سي.
د یادولو د چې د غونډې په پای کې د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست په بلخ کې د پښتو، دری او ازبکي ژبو مخکخ شاعران او لیکوالانو ته ستاینلیکونه هم توزیع کړل.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تاسو د رادیو مجلې د تیرې ونی په خبرونه کې د استاد باسین یوسفزی د مرکې دوهمه برخه چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې و واورېده. نن د دې مرکې وروستۍ برخه اوري چې د ښاغلي یوسفزی په یو نظم پیلېږي.
دا یو نظم دی د دې سرلیک دی بینومه او دې سره لږ غوندې وضاحت ضروري ګڼم. ادا دی چې یو د فروری میاشت په سخته یخنی وه، توره سله وه، زما د کور ټلې وغږېده زه چې بار راووتم. نو هلته داسې د څوارلس پنځلسو کالو یو ماشوم چې بالکل داسې د زلمیتوب نه هېر غوندې ښکارېدو، هغه ولاړو په کوڅه کې او نه یې څادر په سر و، نه یې څه سویټر اچولی و، او یو جوړه کې وخپیابلی و. او چې څنګه ما ور لرې کړو نو ما ته وایي ماما ډوډۍ شته. دغه ماشوم دا نظم په ما دې کړی او دا هم پښتون بچی و. اے پشلی دلی شان تمبو کی اسی دن کیا گلا، اے پرستان تد غارون و نرات دن کیا گلا، چه پکڑنگ جمی کی مستالی دل تٹر مات کی، دا سی سوکشت چستا دا خوار نصیب نظر مات کی. خپی اب لخ پی پا سر تور سر بوجی پا غاڑا گرزی، پا یرا یرا دا بنگلو پا غاڑا غاڑا گرزی، په ډیرانونو کې د رزق پلټون سر یې، په هلاکت کې پلټنه د ژوندون سر یې. راته انسان وحشی ښکاره شي چې تا ووینم، دا زړه مې غوس غوس شي اره شي چې تا ووینم. راته د جنگ یو وحشتناک شانې تصویر جوړ شي، د روح دنیا کې مې غوغا جوړ شي، ویر جوړ شي. ستا په ورکوټي مخ چې لا د ماشومتوب سوري دي، لا د پسترګو کې د مور د مینتوب سوري دي. په هر یو ورکې سرخ کاره کې چې ګند شته دی کنه، درته د نفس لکه تنور لمبه لمبه دی کنه. څوک چې دی ورټي نو زر تېنه ډوډۍ وغواړي، په وړه خوله باندې وړه وړه روپۍ واړي. دا ته په کم جرم کې ژوند داسې ذلیل تېروې، دا دومره سختې اخر ته په کم سبیل تېروې. چې د تمبو بچی په خړه ډیرانونو ته ځي، د بنگلوال بچی په گاړو کې سکولونو ته ځي. چې د خیمو بچی ډیران کې کاغذونه ګوري، نو د محل بچی لګیاوي کتابونه ګوري. چې د شتمن بچی شونه شرطونه کوي، نو د خیمو بچی ډوډۍ پسې ویرونه کوي. اے د تهذیب او سړیتوب علم بردار واوري، اے د اسلام د عظمتونو داویدار واوري. ګردواره غلی، درمسال غلی او چرچو ده دی. لږ راته ووایه د دې بدبخته جرم څه دی؟ دا ګوډاګې چې نن اجره او جماعت نه پیژني، دا ځنګلي چې هډو ګټه بیلات نه پیژني، دا زما هغه جنگ ځپلی ننګیالی بچی دی چې نن بې کوره بې وطنه دی، پردی پردی دی. د دنی کونو ته دنیا لاس په نامو درېدا، د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یریدا. جنگ د سنډګانو کې دا خوار لکه چیندخ پیتی شو، زما بچی او په پردو تیلو کې لاړ ستی شو. د انسانانو د حقونو داویدار سوایی، د عالمی کلی د خان فرمان بردار سوایی، د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرته دي؟ د انسانانو د صحت چوکیداران چرته دي؟ د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې؟ درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې؟ زما بچیا بل سوک ستا بیل ادیب نشت دے، بس خفکی گما پمون کے ست تہذیب نشت دے، دک پہ خور کے ستا د ٹک ڈوڑے نصیب نشت دے، قسم پخ دے چدل تستان بل غریب نشت دے. چستا د اوخ کو سلگو نہ پست نیت بسوی، چستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت بسوی، ته چې رالوی شینو چستا انسانیت بسوی، ته چې مونږ نه بکوي هغه نفرت بسوی. زما بچیا بل سوک ستا بیل ادیب نشته ده، بس خفکی گما و مونږ کې ست تهذیب نشته ده.
خیستا دا ډول تاثرات یا دا زمونږ استاد پښتني ټولنه څومره تاثیر لاندې ده د دوم دا رقم پیښونه، خو بیا هم مونږ د عمل په ډګر کې څه کار نه دی کړی، څه په کار دی د عمل ډګر دپاره؟
تپان صاحب بنیادی خبره خدا ده چې د پښتنو خپل وطن نشته، په کار دا ده چې د پښتنو خپل وطن وي او آبادی. الله دې وکړي چې افغانستان آباد شي، او ډیر خوشحاله یو چې دا آبادی په لوري روان دی. نو دا هیله ده چې ان شاء الله دا حالات په قابو شي، دا کوم ارمانونه چې زمونږ دي، که د شاعرانو دي، که د ادیبانو دي، که د صحافیانو دي، نو دغه ټول ارمانونه به الله پوره کړي. خو شرط دا ده چې وطن او بیا بالکل د امن او سوکالۍ ډک وطن پکار دی، چلتا تعلیم صحت او د ژوند ټول ضرورتونه په اسانۍ خلکو ته ورکړی شي، او د تعلیم شرح دومره اوچته شي څنګه چې په یورپ او امریکا او په نورو هیوادونو کې ده، نو د دې سره دا مسلې حل کېدای شي. بل دا ده چې مونږ جنگ کوو لګیا یو، زمونږ د وطن خلک لګیا دي جنگ کوي، د یو بل سره جنګیږي، څوک لګیا دي چې داسې دشمن سره جنګیږي چې نه یې پیژني نه یې جني، دا وطن پته نشته چې د څه دپاره سره جنګیږم، دا زمونږ دپاره یو ډېره بدمرغي ده.
د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دي زمونږ دفاع؟
زمونږ پښتانه چې دي، د دوی سره ډېر ښکلی کلتور دی، زمونږ سره یو داسې ثقافت دی چې مونږ د اجرې او جرګې تر منځ لوی شوي خلک یو، مونږ په خبره پوهېږو، او نړۍ زمونږ نه د خبرو کولو چل زده کړی دی. دا مونږ چې ګورو، تاسو په خپل تاریخ نظر واچوئ، تاسو وګورئ دنیا کې که سیز فایر دی نو دا زمونږ د تیګې پیداوار دی، په دنیا کې که د فټیګ نوم یادیږي نو دا زمونږ د اشر پیداوار دی، بیا د هغې نه پس که د جوډیشری خبره خلک کوي نو دا زمونږ جرګه ده، که د پارلیمنت خبره څوک کوي نو دا زمونږ لویه جرګه ده، او که د جرګې خبره نو زمونږ مرکه چې په کور کې پکې مونږ خپلې مسلې حل کوو، په کور کې خپلو کې دیرینه سلور یاران په مشاورت د خوشحال بابا خبره چې کینی نو مسلې حل کی. دغه رنګ زمونږ اپالو جی چې په دنیا کې وته خلک کوي نو دا زمونږ د ننواتې نراوتې شی دی. نو زمونږ ټول هغه مثبت اړخونه چې دي هغه دنیا خپل کړي دي، د جمهوریت تصور هم زمونږ د اجرې نه د جرګې نه تللی. تاسو که پام کړی په پښتانه ټولنه کې نه د پولیس ضرورت شته، نه پکې د فوج ضرورت شته، دا ټول هر څه زلمی چې دی هغه هم زمیدار دی، هم پولیس دی، هم فوجی دی. ان تر دې تاسو ګورئ چې حجرې ته کله څوک را ننوځي، که خپلې که پردی، ټول ورسره غاړه ملاوئ، ټول ورله غاړه ورکي. نو چې ګڼه بڼه کېږي نو په دې ګڼه بڼه کې یو راز خدا دی چې د مینې اظهار دی، بل دا دی چې کله څوک ګڼه بڼه کوي نو په دې کې وګوري چې دا څوک راغی نو د ده سره وسله مسله خو نه شته. د دې نه اندازه وکړئ چې دا په داسې په دومره په مینې انداز کې کی، او داسې په غیر محسوس انداز کې کیږي چې نوره دنیا چې دا هغه تلاشي اخلي د نوي راتلونکي کس، او پښتانه چې دي سره غاړه ورکوي والا. نو د پښتنو دا نظام چې دی دا د دنیا د ټولو نه زوړ دی او ډېر مضبوط دی. که مونږ خپل کلتور راټینګ کړو زمونږ ټولې مسلې حل کیږي. بل دا ده چې رور عزیز چې دی، تره تربور چې دی، دا زمونږ مټی دي، نه چې دا زمونږ دشمنان دي. بیا د هغې نه پس چې کوم خلک دي، زمونږ اوس مذهب د اسلام د پښتنو نه زیات د چا سره دی؟ پښتانه ډېر کوټلي مسلمانان دي. بیا مونږ د اسلام په نوم هم د مختلفو ذریعو نه لوټ کیږو. مونږ سره مطلب دا چې هغه خلک چې هغوی د اسلام اصلي عالمان دي، اصلي خلک دي، هغه پښتنو تل منلي دي، خو هغه خلک چې د اسلام په نوم باندې پښتنو نه دوکه ورکوي، نو د دغه علاج او د دغه پیژندنه پکار ده.
یوسفزی صاحب، په وروستیو کې د پیغام هم اورو، خو له پیغام وړاندې یو ښکلی نوی غزل اورو
چې سره یاد شو. زه سوچ کوم دا یو نظم دی، دې سرلیک دی راشه ابدالي بابا. گل پکانو لگی سنوبر پکانو لگی استاد پختونخوا د غرونو سر پکانو لگی هلته به د جنگ او جدل کم مرحله وی چرته چې د امن پیغمبر پکانو لگی اس دل تک هر سړی د بل پغو خو پای خلق د غلیم د ترقی سندره وای سرخ لما شومان په ډیرانونو رزق ګوري وای کنه داستا د بچړو سره خای دلته د خپل رور د لاس خاوري شوې ری شو مونږ د مذهب په نامه خلاص لاقیدی شو مینه خلق نه پیجنې زرو ته سجدی دی ګرانه بابا جان د مرګ خلی ته ورنږدې شو سای په مرای کې د ایلتر نه دم خیجی نند د ملال نه د مینو وګم خیجی ستا د خټکو پټی زرغون کړي ماینونه اوس د انارونو د خاخونو نه بم خیجی دی د مایوسۍ په غره کې څه لاره کیدی شي ما ته هم چلو خایه چې څه چاره کیدی شي زه د قام په شونډو کې شوخی د سپرلی غواړم دا کمی د وینو په وروستۍ داره کیدی شي ستا قلم او توره دواړه هغسې تیره دي دلته د ضمیر او د احساس مړونه مړه دي زه هم یو پښتون یم شاعر یم حساس یم غریو ځکه نیولی یم چغې مې په خوله دي څوک به څه شي په آرام چې بدن سوځي څوک به څه شي په آرام چې بدن سوځي د وطن نه لوګی خیجي وطن سوځي مونږ د خپل دوتر بدبخته زمیدار یو د محنت فصل متل په درمن سوځي د چمن وړې وړې تنکۍ غندلې سبا کله سمسوریږي چې نن سوځي په هر دور کې دړون ملا د لاسه زما فکر زما سوچ زما فن سوځي داسې خې په تیارو کې لاره وینې اباسینه په رڼا کې د تن سوځي
ډېر ښایسته پیغام دی ادیبانو لپاره او د ولس لپاره
د ادیبانو لپاره خو زما دا پیغام دی چې د سړې اور بل شاعري ډېره وشوه او د ګل او بلبل تذکرې ډېرې وشوې خو ژوند چې دی هغه مقصدیت لري پکار ده چې زمونږ شعر هم مقصدیت ولري د عشق و محبت خبرې به هم کوو د حسن او جمال خبرې به هم کوو خو دا ده چې مقصد به نه پرېږدو بله دا ده چې کومه غیر معیاري شاعري مارکیټ ته راځي او خصوصا په کیسټونو کې ویلی کیږي د دې مخنیوی پکار دی دا شاعران چې کوم ځای دي دا فنکاران چې کوم ځای دي هغوی په دې پویول غواړي چې دا ولس خرابول دي د شاعر دپاره داسې شاعري کول پکار دي چې هغه د خپلې خور د خپلې لور او د خپلې مور د مخې ویلی شي دا شاعری ده نو چې دی د مخې ویلی شي نو بیا د ولس هر وګړي ته هر یو غړي ته که دا شعر ورسي نو هغه تاوان نه لري بله دا ده چې د شاعر ادیب چې دی د ده ډېره زیاته ذمهواري ده او د دې سره سره زه صحافیان هم شاملومه ژورنالیستان چې څومره دي د دوی هم دا ذمهواري جوړېږي چې هغوی په رښتیاو باندې بنیاد کیږدي او د رښتیاو خبرونه د رښتیاو فکرونه د رښتیاو خیالونه خلکو ته ورسوي ځکه چې تر څو پورې و مونږ غولیږو دغسې به کړیږو په کار دا ده چې مونږ د دې دلدل نه د دې جبې نه راوځو او خپل وطن آباد کړو تر هغه وخته پورې مونږ ترقي نشو کولی تر څو پورې چې مونږ د حقیقت پسندۍ نه کار نه اخیستی بله دا ده چې عام ولس ته دا خبره ده چې د خپلې ژبې خپل کلتور نه بغیر د ترقۍ هیڅ خوب ونه وینئ چې کله تاسو په خپل لباس کې نه کله تاسو د خپل کلتور سره د خپلې ژبې سره نه یې نو ستاسو هیڅ پیژندګلی نشته او د دې دنیا په دې سمندر کې هر څوک چې دی هغه ډوب دی خو د چا سره چې خپل کلتور دی د چا سره چې خپل فرهنګ دی هغه ژوندي پاتې دي هغه تل تر تله ځلیږي هغه نه مري او نه څوک وژلی شي
مننه یوسفزای صاحب وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې زما پن زما د فکر ترجمان دی په همدې بیت یې مرکه را لنډو کور ما باد خوشحاله وسې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
که په کیسه کې د پیښو ایجادول دقت او توجه غواړي نو هم دومره دقت د کرکټرونو انتخاب ته هم باید وشي. کیسه لیکوال چې کوم بار د کوم کرکټر په وغږدي، غوره شوی کرکټر باید د هغه بار د وړلو وس ولري. په دې نقل کې چې اوس یې اورئ، د څلورو نانځکو په اوږو چې هره یوه یې ځانګړې خصوصیات لري، د دوی ځانګړنو ته په پام سره بارونه ایښودل شوي دي چې اورېدونکي او لوستونکي ته تر پایه نه آشنا احساس نه پیدا کیږي. غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
چلور نانځکی یوب سړی چې د نانځکو جوړول یې کسب و کار وو، د اوم په نوم یو زوی درلود. د اوم د پلار ارزو و چې زوی به یې د دغوندې نانځکي جوړوي، خو اوم ته د پلار کسب او د ژوند طرز خوند نه ورکاوه. اوم یوه ورځ پلار ته وویل، غواړم مسافر شم او بل ډول ژوند وکړم. پلار یې چې په کار بوخت و په غمجن انداز ورته وکتل، ویې ویل، بچیه، که زما منې همدلته پاتې شه او د پلار نیکه کسب وکړه. د نانځکو جوړول ډیر د عزت کار دی، خو که بیا هم ځي او نه درېږي، نو یوازې مزه، د لارې ملګري به در سره کړم، له هغو سره لاړ شه. د نانځکو جوړونکي زوی ته څلور نانځکي ورکړې چې په خپله یې له لرګیو جوړې کړې وې، رنګولې وې او جامې یې ور اغوستې وې. پلار زوی ته وویل، دا هر نانځکه خپل خپل کمالونه لري. لومړی نانځکه د خدای ګوټو مشره وه، د دې کمال دا و چې د پاخه عقل څښتنه وه. دریمه نانځکه شین مخې بلا نومېده چې ډېر قوت ورسره و او کمال یې همدا قوت و. دریمه نانځکه کوډګره وه او ډېر علم ورسره و. څلورمه نانځکه پاک زړې ملنګه وه چې نیکه چلېدله او نیکي یې اصلي ځانګړنه وه. پلار زوی ته وویل، دا هر ځانګړنه او هر کمال به دې په خپل وخت په کار راشي، خو دا خبره مه هیروه چې علم او قوت داسې کمالونه دي چې باید همیشه د عقل او نیکۍ په خدمت کې وي. اوم چې د بانک سیوا لکړه یې په اوږو وه، له کوره ووت، سفر یې پیل کړ. د لکړې په یوه سر باندې د جامو او خوړو کڅوړه ځوړنده وه، او په دا بل سر باندې څلور واړه ګوډۍ ځوړندې وې. اون کرۍ ورځ مزل وکړ، یوه ځنګل ته ورسېد او د ځنګل په منځ کې و چې ورباندې ماښام شو. هورې د انځر د ونې لاندې واړول. له ځانه سره یې وویل، د خوب لپاره ښه ځای ښکاري، خو خدای دې وکړي چې خوندي وي. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه دا یوه نانځکه وغږوه. عادته چې په زړه کې ورتېره شوې خبره د خندا وړ ښکارېده. په مسکو شونډو یې د خدای ګوټو مشرې نانځکې ته وویل، څنګه دا ځای خوندي دی؟ اونږ په حیرانۍ سره ولیدل چې نانځکه ژوندۍ شوه. د لکړې له سره راکوزه او د یوه لوی بنیادم په بڼه د ده مخ ته ودرېده. ورته ویې ویل، سترګې وغړوه، دا د عقل په لاره کې لومړی ګام دی. که ته په خپله شاوخوا سمه ونه کتلی شي، نور به دې په اسانۍ سره تیر باسي. د خدای ګوټو مشره د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي د بانکس د لکړې سر ته وخته، په نانځکې بدله شوه. اوم چې له حیرانۍ راووت، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د انځر ونې ته نږدې یې په ځمکه باندې د پړانګ د پښو خاپونو ته پام شول. وویرېد، ونې ته وخوت چې خوندي پاتې شي. اوږ نیمه شپه پړانګ ولید چې د ونې شاوخوا غلی غلی کېده، د ښکار په لټه کې و. په سبا ورځ اوږ له ځنګله راووت، غرنۍ سیمې ته داخل شو چې لمر په غرغرو شو. اوږ له غرنۍ لارې لږ چپ پاس د یوې لویې تیږې سر ته وخوت چې شپه تېره کړي. سهار چې راپاڅېد، لاندې یې په لاره باندې له مالونو ډکې ګڼې کراچۍ ولیدې چې غویو کشولې. اوږ له ځانه سره وویل، دا کاروان به خامخا د کوم شتمن سړی وي، کاشکې زما هم داسې ثروت وای. دغه وخت په زړه کې ورتېره شوه چې راځه بیا نانځکې وغږوه. دا ځل یې شین مخې بله ته وویل، راته ووایه داسې ثروت به څنګه لاسته راوړم. اونږ بیا هم په حیرانۍ ولیدل چې په نانځکه کې سا وچلېده. د لکړې لسره راکوزه شوه، د لوی بنیادم په بڼه را څرګنده شوه او وغړمبېده. که ته پیاوړی یې، ته هر هغه څه ترلاسه کولی شي چې غواړې. ته خو وګوره، بلا پښه ودربوله او ټوله سیمه ولړزېدله. اونګ چیغه کړه، مه کوه مه کوه، خو خبره تر خبرې تېره وه. خاورې بادېدلې او تیږې کړنګېدلې، خاورو او تیږو غرنۍ لاره بنده کړه. کراچیوانان چې سخت ویرېدلي وو، کراچی یې پرېښودې، منډې یې کړلې، وتښتېدل. بلا اونګ ته وویل، ودې لیدل، ودې لیدل. اونګ وویل، دا خو هر څه په میدان پاتې شول. او بیا یې د کراچیو په لور منډه کړه، مالونو ته ودرېد، چیغه یې کړه، دا هر څه زما شول. دغه وخت اونګ د بې څښتنه کاروان په منځ کې سلګۍ واورېدې. د چې بارونه واړول راواړول، د یوې کراچۍ د بار په منځ کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د ده همزولې به وه. پېغلې ژړل او له ویرې رېږدېدله. اونګ په نرمه غاړه ورته وویل، زه څه نه درته وایم، بې غمه اوسه، ته څوک یې؟ دې په پسته غږ ورته وویل، زما نوم مالا دی، دا مالونه زما د پلار دي. موږ روان وو چې هغه ته ځانونه ورسوو. اونګ سمدستي ورباندې مین شو. ده وغوښتل چې مالا یو مخ له ځانه سره وساتي. مالا ته یې وویل، فکر مه خرابوه، زه به دې له ځانه سره وساتم او خدمت به دې وکړم. مالا په قهر ورته وویل، ځه ورک شه، ته غواړې ما هم د کاروان د مال غوندې خپله کړې، زه به هیڅ وخت له غله سره خبرې ونه کړم. اونګ ټکان وخور، آیا دی په رښتیا د غله غوندې وم؟ دی نه شو پوه چې څه ورته ووایي. دغه وخت بلا یو ځل بیا اونګ ته ځان ورښکاره کړ. ورته ویې ویل، د دې په خبرو پسې مه ګرځه، دا به خامخا بدله شي او غاړه به درته کیږدي. هغه څه چې دې په کار وو هغه دې ترلاسه کړل، نور نو راځه چې ځو. بلا لاره پاکه کړه او له اونګ سره یې د کاروان په لیږدولو کې مرسته وکړه. ماسپښین مهال له غرونه ووتل او ښار ته نږدې شول. اونګ له بلا پوښتنه وکړه، اوس چې دا ټول ثروت را سره دی څه وکړم؟ بلا ورته وویل، دا پوښتنه له ما مه کوه، له کوټګري وکړه چې ډېر علم ورسره دی. اون کوټګري ته وویل، ته راته ثواب راکولی شي. کوټګره ګوډۍ ژوندی شوه، د اونګ مخې ته ودرېده. ورته ویې ویل، که غواړې چې ثروت دې زیات شي، په کار ده د طبیعت په رازونو ځان پوه کړې. کوټګري په خپلې امسا د اونګ ملا وټپوله او بیا دواړه والوتل، ډیر پاس لاړل. اونګ له پاسه د ځمکې د مخ هر څه ته په نوي نظر کتل. د ته معلومه شوه چې کومه ځمکه د کروندې لپاره مناسبه ده او په کومو غرونو کې د سرو او سپینو کانونه شته. اونګ وویل، نور نو پوهیږم چې څه باید وکړم او څنګه باید خلکو ته خیر ورسوم. کوټګري ورته وویل، په یقین سره چې اوس ډیر څه کولی شي، ځکه اصلي ګټه په پوهه کې ده. خو په دې ګټه کې ولې نور شریکوي؟ آیا هر څوک هر څه ځان ته نه غواړي؟ اونګ وویل، داسې خو ده. وروسته بیا دوی ښار ته لاړل. اونګ سوداګر شو او د بلا او کوټګري په مرسته یې د کاروان د ثروت څو برابره پیسې ټولې کړې. ده د ځان او مالا لپاره یوه ماڼۍ رانیوله او نانځکې په یوه بېله کوټه کې کېښودلې. خو له دومره ثروت سره سره اونګ خوشحاله نه و، ځکه مالا ورسره نه غږېده. یوه ورځ اونګ د مالا مخې ته یو پړونی کېښود. پړونی دومره قیمتي و چې د اونګ د ټول ثروت درېیمه برخه ورباندې لګېدلې وه. مالا یو نظر ور وکتل او بیا یې په لغته وباهه. دې شي د اونګ زړه سخت ودردوه. ورته ویې ویل، ته نه پوهېږې چې زه درباندې مین یم. خو مالا یوازې د سترګو تر کنجونو ور وکتل او هیڅ یې ونه ویل. په سبا سهار اونګ د نانځکو کوټې ته ورغی. کوټګري او بلا ته یې وویل، د مالا پلار به اوس ډېر بې وسه وي. زما زړه دی له مالا سره مرسته وکړم چې پلار ومومي. که یې وموند، پلار ته به یې هغه ټوله شتمني ورکړم چې ورنه وړې مې وه. که داسې وکړم ګوندې مالا هم را سره خبرې وکړي او له ما سره د مینې اور یې په زړه کې بل شي. بلا ورته وویل، ته باید هیڅکله هغه څه له لاسه ورنه کړې چې په لاس کې دي. هیڅوک هم په لوی لاس د ځان کمزوري نه غواړي. او کوټګري ګوډۍ ورته وویل، اصلی خبره دا ده چې مالا تیر شپه تښتیدلې ده. اوم چیغه کړه، دا دې څه وویل؟ او منډه یې کړه، ټوله ماڼه یې وپلټله، مالا یې ونه موندله. اوم ډېر غمجن او پریشان د نانځکو خونې ته ستون شو. ویې ویل، ټوله شتمني مې نه وای خو چې مالا راسره وی. بالا او کوټګره پټه خوله وین، هیڅ یې نه ویل. اوم ته ور یاد شول چې دی یوه بله نانځکه هم لري چې هیڅ وخت یې نه ده ختولې. د ملنګې ته مخ واړوو، پوښتنه یې ورنه وکړه، راته ویلی شي چې ولې هر څه خراب شول؟ ملنګه ګوډۍ ژوندۍ شوه، په خبرو راغله. ویې ویل، اونګه تا ګومان کوو چې ثروت خوشحالي راولي، خو واقعي خوشحالي یوازې له نیکۍ پیدا کیږي. دا مهمه نه ده چې انسان څه څه لري، مهمه دا ده چې له خپلو وسایلو او امکاناتو سره څه کوي. دغه وخت د خدای بوټو مشره چې ډیر عقل ورسره و هم ژوندۍ شوه، د ملنګې څنګ ته ودرېده. اوم ته یې وویل، تا د خپل پلار خبره هیره کړه، پلار دې درته ویلي وو چې علم او ثروت د کار شیان دي، مګر دا دواړه باید همیشه د عقل او د نیکۍ تابع وي. اوم وویل، د پلار خبره به نور هیڅکله هیره نه کړم. له هغې شیبې وروسته اوم خپل ثروت او خپل علم د نیکۍ په لاره کې ولګول. د یو ښکلی معبد جوړ کړ، هورې به یې زیارت کوونکو ته ډوډۍ او د شپې ځای ورکاوه. یوه ورځ د زیارت کوونکو په منځ کې اوم یوه ځوانه ښځه ولیده چې د ښه پیژندله. له ښځې سره یو بوډا ملګری و، دواړو د خوارانو غوندې جامې اغوستې وې. اوم چیغه کړه، مالا! او بیا یې د حیرانې شوې مالا خواته ورمنډه کړه او د هغې د پلار پښو ته پرېوت. ورته ویې ویل، صاحبه، ما در سره ډېره نازواني کړې ده، ما وبخه، زما هر څه ستا دي او دا هر څه چې لرم په خوشحالۍ درکوم. زه بس په دې راضي یم چې خپل کلي ته ستون شم او نانځکي جوړې کړم. مالا پلار ته وویل، دی اوم دی، خدای اوس بدل شوی دی. پلار یې وویل، همداسې ښکاري، دی چې اوس خپله شتمني ماته راکوي دا به سمه نه وي چې په تش میدان یې پرېږدم او زه د شتمنو غوندې ژوند وکړم. که دی غواړي له ما سره کار وکړي، کار به ورکړم، له ما سره دې اوسي. اونګ د سوداګر مرستیال شو او د مالا زړه ته یې لاره وکړه. سوداګر خپله لور اونګ ته ورکړه. که څه هم علم او ثروت ورسره ډیر ځله مرسته کوله، خو لارښودنه یې همیشه د عقل او نیکۍ په لاسونو کې وه.
ځوان سندرغړی فرهاد لوګری لا تو کلونو راهیسی سندرې بولی. دی وایي، موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو وهڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړي دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو.
Thank you.
ډیر مننه ګورم ودان ظریف استاد ستړی مسی
خیر اوسه
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمنه خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی دولک ارون استاد را سره غږی ارونی پرخشه باندې مشهور دی ډیر خل مونرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي 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 دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خو به ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندره به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل نن سبا د شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی دا اوسنی شاعرانه څوک دی دا
د لوګران خټول د بای جان وایي
ها اوس ما بای جان
ما بای جان ما غزلی تراوی زړی قصیدی
فرد جان تاسو له څو کلونو راځي سندری وایست
از ما هفته سلمش تقریبا ما رو موسیقي اوردم چرې کیسه پادری است د امیرشتي وطن خو دې ما
او څه تغیرات راغلي دي په لوګری ساز کې تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاست څه تغیرات راغلي دي له خواني موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي
ولله د موسیقي لوګر خو تغیرات نه اومده اما د ذوق مردم تغیرات اومده
اوس خلک څه رقم سندری غواړي
مردم کولی برش سقي شوتر کوي مثلا خاندانای گنجشکک برآمده یک قطغنی و چیزا برآمده اینا باید در محفل باید بخونی بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده این باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه
آرون جان تاسو دول غگوی در لوگر دولونا چی ما پخوالی دلی و رشمی بیدر لوگ دیو دا تاسو دول چی داد زوست چی ورطا گورم دا پیچونه لری و اغاسی ندلک آغا دا لوگر اصلی دول غوندی چه تغییر لري دا چه تفاوت لري لاغه بخوانی دوله سر
سابقه که بود تونه بخاطر زید دوله رشمهی بود محفلا بود دیگه اولیا بود یک جرب خب وقت لاسپیکرم نبود البته بازی مردم خاطر می دوله رشمی رو وقت میزدن که صدایش دورتر بره و آل دوله پیچکیست بخاطر دا جریان محفل یک دفعه قبل نخواست میکفه دیگه خب فرق نداره خب من تا دفعتا پوست بالاش بالا میکنیم او رشمهی که است یک ذره جنجال داره بخاطر می فرقش نمقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کسه نور داسې تکړه دی چې ډول غږیي او ښې غږیي د لوګر د استادانو په څېر غږیي
همیشه تکړه است استاد منجای لوګریسته استاد زلمی لوګریس او استاد کبیر لوګریسته دغه صابر نام داره یک بچه نظیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
فراد جان خایش یو سندره لوګر
نو سندره راته وای
د زړه پاسخ
Thank you.
ډیره مننه ظریف استاده، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاده، کور مو ودان.